یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوی په یو استودیو یو ساعته خپرونې ته هر کله په دې خبرونه کې اوري چې د کابل امنیتي چارواکي وایي د امام زمان پر جمعه د پرونی برید پر مهال افغان امنیتي ځواکونو تر 200 زیات کسان ژغورلي دي. دینی عالمان وایي پر جمعهتونو وسلول بریدونه نه له اسلامي او نه له انساني اصولو سره اړخ لګوي. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اورو.
سر کې د خبرونو سرټکی د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د کابل په قلعه نجاره سیمه کې د امام زمان پر جمعه ته پرونې برید ته مرګ ژوبل شمېره لوړه سوې ده. د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاحکار وایي واشنګټن په افغانستان او جنوبي اسیا کې د دوامداره مثبتې نتیجې په لټه کې دی. او شمالي کوریا نن د لنډ واټن یو شمېر توغندي وازمایل. د خبرونو تفصیل د افغانستان د امیرختي وزارت وایي د کابل په قلعه نجاره سیمه کې د امام زمان پر جمعه د پرونی برید د مرګ ژوبل شمېره لوړه سوې ده. د دې وزارت اماریکو مسول اسماعیل کاوسی نن ازادي راډیو ته وویل
آخري جزئیات یې 38 شهید قرار گزارش
دی. وایي وروستي جزئیات دا دي چې په دې پیښه کې 28 تنه وژل سوي او تر 500 ټپیان دي. د ټپیانو روغتیایي حالت تر کنټرول لاندې دی. یوازې د محدودو کسانو حالت ستونزمن دی چې هڅه کېږي هغه ستونزې هم لرې سي. تاوسی وویل په وژل سوي کې درې ښځې هم شامل دي. د شډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د یوې خبر پاڼې په ترڅ کې دا برید په سختو ټکو غندلی دی. بلخوا د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ په کابل کې د امام زمان پر جمعه حمله جنگي جنایت بللی دی. د دې سازمان په خبر پاڼه کې ویل سوي چې د امام زمان پر جمعه حمله د جګړې له قوانینو څرګنده سرغړونه او جنگي جنایت دی. د بشري حقونو د دې سازمان په حواله په افغانستان کې په تیر یو کال کې په مذهبي اقلیتونو په ځانګړي ډول شیعهګانو انتحاري او بمي حملې زیاتې سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاحکار وایي واشنگټن په افغانستان او جنوبي اسیا کې د دوامداره مثبتې نتیجې په لټه کې دی. ایچ آر مک ماستر تېر ورځ په واشنگټن کې خبري غونډې ته دا خبره وکړه او یې ویل چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د ټولې سیمې په ګټه ده. مک ماستر زیاته کړه چې نوې ستراتیژي داسې نه ده چې دا د یو کال لپاره ده، بلکې دا ستراتیژي اوږدمهاله ده. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار بیا وویل چې په افغانستان کې بریالیتوب دا دی چې هلته داسې توریستي ډلې پاتې نسی چې کومه سیمه یې په لاس کې وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په واشنگټن کې د دوشنبه په ماښام د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. دا وتر د مالا د افغانستان مهم خبرونه اوس هم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د پاکستان د وګړو شمیر په وروستیو دوو لسیزو کې 208 میلیونو ته لوړ شوی دی. دا د پاکستان د نفوس د شمیرنې ادارې د وروستۍ سرشمیرنې ابتدایي پایلې دي چې پرون اعلان شو. د امریکا د وګړو د شمیرنې د ادارې په حواله که چیرې دا رقم تایید شي، پاکستان به د وګړو د شمیر پر اساس د نړۍ د پنځم ستر هیواد لقب له برازیل وګټي. په پاکستان کې د وروستۍ سرشمیرنې د نهایي پایلو د اعلان دقیق نیټه لا نه ده څرګنده شوې. په پاکستان کې مخکې سرشمیرنه په 1998 میلادي کال کې شوې وه او د پاکستان د وګړو شمیر هغه مهال 1.4 میلیونه شدل شوی و. شمالي کوریا نن د لنډ واټن یو شمیر توغندي وازمایل. دا توغندۍ د جاپان د سمندرګي لور ته وتوغول. د جنوبي کوریا د لوی درستیز دفتر وایي چې دا توغندي په سمندر کې نږدې 2.5 کیلومتره وروسته لویدلې دي. په پاسیفیک کې امریکایي ځواکونه وایي چې د لنډ واټن درې توغندي یې کشف کړي دي چې یا د وشتلو پر مهال او یا هم وروسته له لنډ واټنه چاودلې دي. د جولای په 28مه شمالي کوریا د اوږده واټن توغندي وازمایل. څېړونکو هغه وخت وویل چې دا توغندي د امریکا د متحده ایالاتونو تر خاورې پورې رسیدلی. تر دې وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر پیونګیانګ سخت بندیزونه ولګول. تر دې وروسته دا لومړی ځل دی چې پیونګیانګ نن نور توغندي وازمایل. د بلجیم چارواکي وایي یو کس په بروکسل کې وروسته تر هغه وشتل سو چې دوه پوځیان یې پر چاقو ټپیان کړل. د فدرالي څارنوالۍ دفتر پر نو ویل چې دا کس سخت ژوبل و او روغتون ته انتقال سو، خو وروسته یې له اخیستو ټپونو سا ورکړه. د بلجیم د څارنوالۍ ویاندې وویل تر اوسه چې کوم معلومات د دې کس په باره کې لرو، دی 30 کلن دی او په تروریستي فعالیتونو معروف نه دی. بل لور ته پرون ناوخته په لندن کې یو تن د بکینګهام ماڼۍ پر د دې ماڼۍ بهر پر دوو پولیسو پر چاقو حمله کړې ده. د بریتانیا پولیس وایي چې دا برید کوونکی نیول سوی دی. او د هاروی په نوم یو زورور طوفان د امریکا تکساس ایالت ته رسیدلی دی. د پتیره یوه لسیزه کې تر ټولو سخت طوفان ګڼل سوی. د امریکا د طوفانونو د ارزونې ملي مرکز اعلان کړی چې دغه طوفان په ساعت کې د 215 کیلومتره سرعت سره د تکساس له سواحلو تیریږي. تر دې وړاندې چارواکو خلکو ته ویلي وو چې امنو ځایونو ته ولاړ سي. د مکسیکو په خلیج کې د تیلو کمپنۍ له ساحلي سیمو د خپلو کارکوونکو د ایستلو په حال کې دي. دغه راز په تکساس ایالت کې د تیلو کارخانو د طوفان ترتلو د چمتووالي په هدف خپل فعالیتونه درولې دي چې دا کار د تیرو درې اونیو په ترڅ کې د تیلو بیه تر ټولو لوړې سطحې ته رسولې ده. د خبرونو پای.
دولس بجې او شپږ دقیقې سوې. د خبرونه په راپورونه کې ورته چې د کابل امنیتي چارواکي وایي د امام زمان پر جمعه د پرونی برید پر مهال افغان امنیتي ځواکونو تر 200 ډیر کسان ژغورل.
200 زیات خلک موږ په هغه د خاص تکتیکو په مواصله سره چې زموږ خاص پتاعت لري دوی وکولای شول د 200 لوړ ګرافت ته نجات ورکړي.
دینی عالمان وایي پر جماعتونو وسلول بریدونه نه له اسلامي او نه هم له انساني اصولو سره اړخ لګوي. دا هم اوري چې په پاکستان کې په ایچ آی وی ایډز داخته کسانو شمیر زیات شوی دی. بل راپور موده دی چې په پاکستان کې په دې وروستیو کې د سوي سرشمیرنې لومړني معلومات خپره شول. د اپل او ګوګل کمپنیو یو ځیرک یا سمارټ قلف جوړ کړی دی. د زهرو کاروان 19 پروګرام کې چې د خبرونې په دویمه نیمایي کې خبريږي د نشي موادو د کښت تولید او کارونې پر زیانونو خبري سوي دي. په خبرونه کې نور مسایل هم تیرو. د کابل امنیتي چارواکي وایي د امام زمان خان پر جمعه د پرونی برید پر مهال افغان امنیتي ځواکونو تر 200 ډیر کسان ژغورلې دي. د روغتیا وزارت وایي چې په دې پیښه کې د وژل سو کسانو شمیر 28 ته رسیدلی او تر 500 ډیر ټپیان بیلابیلو روغتونونو ته ورسیدي دي. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې د برید پر مهال یې تر 200 ډیر کسان ژغورلې دي. یوسف خان زادران دا موضوع تعقیب کړی، له کابل سره په مستقیم تماس کې دی له نورو جزئیات سره.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د امام زمان خان پر جماعت د وسلوال برید په پایله کې د وژل شوو کسانو شمیر 28 تنو ته رسیدلی دی. د دغه وزارت د عامه اړیکو مسؤل اسماعیل کوسی نن ساعت مخکې ازادي راډیو ته وویل له دغه پیښې څخه له 500 ډیر ټپیان دا وخت په روغتونونو کې بستر دي چې ډیره برخه یې د وزیر محمد اکبر خان دولتي روغتون ته وړل شوي دي. هغه وویل په ټپیانو کې هم د ځینو حالات وخیم دی چې ممکن د وژل شوو شمیره لوړه کړي.
دا
وایي وروستي معلومات دا دي چې 28 تنه وژل شوي دي او له 500 ډیر نور ټپیان. اوس د ټپیانو حالت تر کنټرول لاندې دی، خو د ځینو ګوتو په شمیر ټپیانو حالت نازک هم شته چې د خلکو او زموږ د پرسونل مرسته ورسره شته. ښاغلی کاوسی وایي چې د ښځو او ماشومانو په شمول د پیښې اکثره قربانیان ملکي خلک دي کوم چې په جماعت کې د عبادت لپاره راغونډ شوي وو. هغې تر دې دمه د وژل شویو په منځ کې د دریو ښځو وژل تاییدوي. وسلوالو کسانو چې وروسته اسلامي دولت ډلې یا داعش د خپل ځان وبلل، د جمعې په ورځ ماسپښین مهال د کابل ښار 12 حوزې اړوند د قلعه نجاره په سیمه کې د امام زمان خان جماعت تر برید لاندې راوست. دا جماعت د اهل تشیع دی او د کورنیو چارو وزارت په وینا لسګونه تنه عبادت کوونکي پکې د ماسپښین لمانځه راټول شوی وو. د یاد وزارت د ویان دفتر سرپرست نجیب دانش ازادي راډیو ته ویلي چې بریدګر څلور کسان وو. دا د تیرې یوې میاشتې راهیسې دریم برید دی چې اهل تشیع پکې په ډله ییزه توګه هدف ګرځول کیږي. له دې وړاندې د هرات په جومات او د سرپل په میرزاولنګ کې لسګونه کسان د وسلوالو لخوا وژل شوي دي. د کابل د امنیه قوماندانۍ محافظوي مرستیال حق نواز حقر ازادي راډیو ته وویل داسې معلومات ورسېدلي چې برید کوونکي د پولیسو له یونیفورم څخه استفاده کړې، خو د پیښې د نوعیت په اړه لا هم پلټنې روانې دي.
اطلاعات موجود دی ولی دغه پروند تحقیقات په جدیت سره روان دي. از موږ تحقیقاتي ټیمونه په دې باندې کار کوي. ان شاء الله دا به مخکلي وخت نه وي چې مونږ دا وایو.
تاسو دا هم نه شهره دوله چې د پولیسو له یونیفورم نه استفاده شوې ده؟
استفاده خو ته پوهېږي چې په رنګ رنګ لباسو هغه کې دشمن کوي، حتی د ملا په لباس کې، د پولیس په لباس کې، د اردو په لباس کې، باته د چادرۍ نه استفاده کوي، پس د خر نه لباس نه دوی استفاده کوي او استفاده کولی شي.
ښاغلی حقیار وایي د مرګ ژوبلې لوړ اندازه د خلکو په منځ کې د یو برید کوونکي چاودنې رامنځته کړې ده. ولې امنیتي ځواکونو له 200 ډېر نور کسان له برید کوونکو ژغورلي دي؟ افغان دیني عالمانو، سیاسیون، د ملي شورا غړو او عام خلکو هم تر ډېره دا ډول ډلهییز بریدونه د وسلوالو نوی تکتیک او مذهبي جګړو ته لار هوارول بللي دي او په خلکو یې د ورورولۍ او یووالي غږ کړی دی. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د کابل امنیتی چارواکي وایي د امام زمان پر جمعه د پرونی برید پر مهال افغان امنیتی ځواکونو تر 200 زیات کسان ژغورلي دي. دینی عالمان وایي پر جمعهتونو وسلول بریدونه نه له اسلامي او نه هم له انساني اصولو سره اړخ لګوي. دینی عالم او د مشرانو جرګې د دینی چارو سلاکار سمیع الله ریحان وایي هیڅوک به په دې بریالی نسي چې په افغانستان کې فرقوي او مذهبي شخړو ته لمن ووهي. ښاغلی ریحان په مرکه کې حدیث پردیس ته وویل:
اهل تسنن علماء او اهل تشیع علماء افغانستان کې په ټوله دنیا کې په افغانستان یو ځینې مرګ دادې چې د پښتو سره متحد دي. دا وایي په هم باندې اهل تسنن علماء غمګین دي او د اهل تسنن علماء په غمولو باندې اهل تشیع علماء غمګین دي، ځکه دا یو تند دی یو وجود د افغانستان د ټول افغانانو کور دی. دا چې هر څوک وي، هر قبیله سره تعلق لري چې افغان وي، هغه باید خپل وحدت، یکپرسګي او خپلو کې یو بل سره ناسته ولاړه او د یو بل عقیدې ته او د هغوی مراسمو ته باید په کلکه باندې احترام ولري، تر څو پورې دښمن ونه کولی شي چې د بې اتفاقۍ د لارې نه خپلې موخې ته لاړ نه شي او علما او یا عقیدوي اختلافات دلته را پیدا کړي. نو زه ستاسې د طریقه په ټولو افغانانو باندې، خصوصا د اهل تسنن او اهل تشیع په علماو باندې، د یو دیني عالم د خادم په صفت باندې غږ کوم چې حاضر
یو شکل باندې لکه پرون چې کومه پیښه رامنځته شوه او همداراز شاوخوا 25 ورځې وړاندې چې په هرات کې مسجد کې کومه پیښه رامنځته شوه، ځینې دا توجیه کوي چې گویا د اسلامي اړخه دا کوم حمله چې پرون هم شوې وه داعش ته د مسؤلیت په غاړه اخیستی. غوښتل مې دا وپوښتم چې په اسلام کې دغه مسله که لږ وضاحت ورکړئ چې د فرقهیي شخړو ته او همداراز مذهبي هغه ته څومره دې مسلې ته پام شوی او په دې برخه کې یو څه رڼا واچوئ.
د اسلام مبارک دین هغه دین دی چې د هلته حقوق پکې تضمین دي. حتی د اسلام مبارک دین د خلکو باطل خدایانو ته چې بوتانو په نوم باندې موږ او تاسې پېژنو، اسلام اجازه نه ورکوي چې د چا د بوتانو سپکاوی دې وشي، د نور مذهبونو د خلکو د هغوی د عبادتخانو د ګرجو سپکاوی دې وشي، ځکه د مسلمانانو جوماتونه او مساجد او تکې خانې پرېږده. نو د اسلام مبارک دین کې دا پرایوسي شوي دي چې باید د خلکو باطلو عقیدو ته تاسې بد ونه وایئ، چې تر څو ستاسې عقیدې ته بد ونه وایي، د خلکو باطلو معبودانو ته بد ونه وایي، چې ستاسې عقیدې رب ته څه ونه وایي، او دا خو لا مسلمانانو خپل منځ کې موجوده. د اسلام مبارک دین کاملا په دې کې واضح او ښکاره آیاتونه دي، صحیح احکامات په دې کې موجود دي چې څوک د مسلمانانو په منځ کې اختلافات جوړوي، بې اتفاقي جوړوي، دې ته لمن وهي، د مسلمانانو وینې توی او په مذهبي ځایونو کې یا په اجتماعي ځایونو کې دغسې اعمال ترسره کوي، دا د اسلام د نظره مردود دي.
دینی عالم او د مشرانو جرګې د دینی چارو سلاکار سمیع الله ریحان و چې ویلې پر جماعتونو وسلول بریدونه نه له اسلامي او نه هم له انساني اصولو سره اړخ لګوي. دوی ویل هیڅوک به په دې بریالی نسي چې په افغانستان کې فرقوي او مذهبي شخړو ته لمن ووهي. د کابل امنیتي چارواکي وایي د امام زمان پر جماعت د پرونی برید پر مهال افغان امنیتي ځواکونو تر 200 زیات کسان ژغورلي دي. د روغتیا وزارت ویلي دي چې په دې پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېر 28 ته رسیدلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره غواړي معلومه کړي چې آیا ایران له نړیوالو سره د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې ټول شرطونه او تعهدات پر ځای کوي او که څنګه. په دې اړه په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیک هیلي تازه څرګندونې کړې دي. رضوان مراد دا موضوع له نږدې څارلې دغه شیبه راسره په سټوډیو کې دی. مراد صاحب، نیک هیلي څه ویلي چې ولې واشنگتن شک لري چې ایران به خپل اټومي ژمنې نه پر ځای کوي؟
سالی صاحب، د امریکا استازي ویلي دي ایران هغه مملکت دی چې د دروغ په ویلو کې او د غراس په پټه د اټومي فعالیتونو په دوام ورکولو کې یو سابقه یا تاریخ لري. نیکی هیلی د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي له نړیوال اژانس خوښتي چې د دې لپاره چې معلومه شي چې ایران په پټه اټومي فعالیت لري او کنه، او آیا ایران د نړیوالو سره چې کومه موافقه کړې ده هغه په عملي کولو کې له اخلاص کار کوي کنه، نو د ایران د پوځي اډو ته تروسه پورې چې هغه اډې نه دی لیدل شوی له هغوی کتنه وکړي او معلومه کړي چې ایران آیا واقع هم په رښتیا سره له نړیوال سره چې کوم موافقه شوې د هغې پر اساس عمل کوي کنه. مثلا د ملګرو ملتونو اټومي انرژي نړیوال اجنس په 2009 کال کې ویلي وو چې د ایران په ځینې پوځي اډو کې په پټه اټومي فعالیتونه کیږي. تمن ایران دار دی چې دغه موافقه شوې په دې موافقه کې دا نه راځي چې ملګري ملتونو د دوی اټومي بټۍ یا پوځي دستګاوې وګوري، خو ملګری ملتونه وایي چې د دې موافقې پر اساس چې د نړیوالو ایران ترمنځ په 2015 کال کې وشوله، ملګری ملتونه حق لري چې د ایران مشکوکې پوځي اډې وګوري. نو دا څرګندونې په همدې تړاو شوې دي چې باید د ایران مشکوکې پوځي اډو څخه کتنه وشي.
بلې، امریکا په دې وروستیو کې پر ایران تازه تورونه هم لګولې دي. یو تور دا دی چې د لبنان له حزب الله ډلې سره پوځي مرستې کوي. په دې اړه تازه معلومات څه دي؟
دغه تورونه یو ځل بیا د ایران او د متحده ایالاتو ترمنځ د شخړې هغه عمق ښیي. مثلا نیکی هیلی وایي چې اوس پورې ایران حزب الله ته د ځمکې او د اوبو له لارې د وسلو قاچاق ته دوام ورکړی دی، او نه یوازې دا چې ایران تورنوي بلکې د ملګرو ملتونو یو سوله ساتې ځواک دی د لبنان او د اسرائیل په پوله کې. وایي چې دغه ځواک او د دې ځواک مشران پر دې سترګې پټوي او پرېږدي چې ایران حزب الله ته وسلې ورسوي. که څه هم چې ایران تر اوسه پورې یا حزب الله تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو نیکهلي وایي چې دا امریکایانو ته په دې خاطر د منلو وړ نه ده چې حزب الله ته د وسلو ورکول په مستقیم ډول د امریکا متحدی هغه اتحادی اسرائیل له جدي ګواښ سره مخ کوي.
ډیره مننه له رضوان مراد څخه. وردل چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره غواړي معلومه کړي چې آیا ایران له نړیوالو سره د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې ټول شرطونه عملي کوي او کنه.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسم مرزی احمد زی اقتصادی خبرونه لولی.
افغان سوداګر له حکومت نه غواړي چې په پایتخت کابل کې د صادراتو یو واحد مرکز جوړ کړي. نوی متشبثینو د علي بورد مشر حمودی ناجی آغا نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې سره به بهر ته صادرونکي وچ او تازه میوه او نور افغاني توکي یو ځای راټولېږي او د صادراتو دقیقه کچه به هم معلومه وي. د ښاغلي حاجي آغا په وینا دا به د سوداګرو ستونزې هم تر ډیره راکمې کړي.
د صادراتو یو معین ځای نه لري چې هلته دوی دغه ځای څخه د نورو راشي او ځای تراکم وکړي او دغه ځای څخه میوجات بار شي او د صادراتو تعداد او دا معلومه شي.
ښاغلی اجی آغا وایي چې د داشن یو مرکز د نشتون له کبله تر ډیره صادراتي توکي په ځانګړي ډول تازه میوه خرابیږي او بهرنیو هیوادونو ته په دقیق ډول زموږ د صادراتو کچه هم نه معلومیږي. د پکتیا په صنعتي پارک کې ډیر ژر د سوداګرو لپاره د ځمکې د ویش لړۍ پیل کی. د پکتیا د سوداګرو او صنایعو خونی رئیس نصیر عالم یرنن ازادي راډیو ته ویل په صنعتي پارکونو کې د ځمکې د ویش اداري چارې بشپړې شوې او ډیر ژر به سوداګرو ته ورکړل شي. اوس مهال په پکتیا کې څه باندې 15 لوی متوسطې او کوچنۍ تولیدي فابریکې فعالیت لري. ښاغلی عالم یر وایي چې تر دې دمه د پکتیا په صنعتي پارک کې څه باندې 300 جواز لرونکي سوداګر غړی ټوب لري. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د سینو خوراکي توکو بیې یو بوجی قزاقي وړي 1200 افغاني د بوري 50 کیلو بوجی 960 افغاني د وريز یو درې نیمای بوجی 1300 افغاني شپارس لیتر قوري 1150 افغاني د دې ترڅنګ نن په کابل کې لیتر پټرول په 15 سلويخت او یو لیتر ډیزل په 3 سلويخت افغاني پلورل کیږي او هم درس په شزاده سرای کې د زینو بهراني اسارو سره افغاني په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 38 افغاني او 15 درش پوله یو یورو 80 افغاني او 90 پوله یو انګلیسي پاوند 80 افغاني او 100 پوله یو سعودي ریال 30 افغاني او 10 پوله زر ایرانی تومان 10 افغاني او 20 پوله او زر پاکستانی کلدار 430 افغاني
د پاکستان نفوس په تیرو 900 کلونو کې د 50% زیاتېدو سره دا مهال تر 200 میلیونو زیات شوی دی. تفصیل په دې راپور کې
په پاکستان کې پروان 2010 میلادي کال کې د ترسره شوي سرشمېرنې لومړنۍ پایلې اعلان شوې چې له مخې دغه هیواد نفوس له 200 میلیون وګړو ډېر ښودل شوی دی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دغه لومړنۍ پایلې ښیي چې په تېرو 900 کلونو کې د پاکستان نفوس 250 سلنې په تناسب 15 میلیونه ډېر شوی دی. د پاکستان د نفوس شمېرنې مرکزي ادارې د جمعې پر ورځ خپل راپورټ کې د پاکستان ټول ټال نفوس 200 میلیونه 1,240 زره کسان بللی دی. د دغه نوې سرشمېرنې د لومړنیو پایلو له مخې په پاکستان کې د ښځو او نارینه شمیر نږدې یو برابر دی، خو د ښځو په پرتله د نارینه شمیر یوازې 1500 زره ډیر ښودل شوی دی. د پاکستان د تاریخ د شپږمې سرشمېرنې رپورټ ښیي چې د ډېر نفوس له پلوه د نورو صوبو په پرتله د پنجاب صوبې نفوس تر ټولو ډیر دی چې د ټول هیواد د نفوس له نیمایي ډېره برخه 110 میلیونه وګړي پکې اوسیږي. د نفوس له پلوه سندوی مصوبه ده چې د خلکو شمېر څه کم 50 میلیونه دی. همداشان د خیبر پښتونخوا صوبې د نفوس شمېر څه باندې 30 میلیونه او د تر ټولو سترې صوبې بلوچستان نفوس د نورو درې صوبو په پرتله لږ او یوازې څه باندې 12 میلیونه ښودل شوی دی. د دغه سرشمېرنې د لومړنیو پایلو له مخې د قبایلي سیمو د ټول تال اوسیدونکو شمېر 15 میلیونه او د پلازمېنې اسلام آباد د وګړو شمېر له 2 میلیونو ډېر ښودل شوی دی. د پاکستان حکومت په دغه سرشمېرنه کې د لومړي ځل لپاره په دې هېواد کې د میشتو نرخزو شمېر هم ښودلی چې له مخې په پاکستان کې د نرخزو ټول تال شمېر 10,430 ښودل شوی چې له دغه ډلې په پنجاب صوبه کې تر ټولو زیات 6,009، په سند کې 2,520، په خیبر پښتونخوا کې 914، په بلوچستان صوبه کې 109 او په اسلام آباد کې 103 نرخزي اوسیږي. په پاکستان کې تر 900 کلونو وروسته د دې هېواد شپږمه سرشمېرنه د روان کال د مارچ په 15 نېټه پیل شوې وه چې په دوو پړاوونو کې ترسره شوه او سخت امنیتي تدابیر ورته نیول شوي وه. د یادونه وړ ده چې په دې هېواد کې تر دغه سرشمېرنې مخکې په وروستي ځل په 1999 میلادي کال کې سرشمېرنه ترسره شوې وه.
په پاکستان کې په ایچ آی وی ایډز د اخته کسانو شمېر 1,23 زره کسانو ته رسیدلی. د مشال څنګ خبریال احمد شاه اعظمي جزئیات لري.
په پاکستان کې په دا وروستیو کې ترسره سوې سروې ښیي چې په دې هیواد کې د اندازې له مخې 1,23,000 کسان په ایچ آی وی ایډز ناروغي اخته دي چې څه باندې 14,000 له روغتیا محکمې سره راجستر دي. د خیبر پښتونخوا د روغتیا څانګې اډیشنل ډایرکټر جنرال او د ایډز پروګرام مشر ډاکټر ایوب روز وایي چې په خیبر پښتونخوا او فاټا کې د سږ کال سروې له مخې څه باندې 8,000 کسان په ایډز اخته دي، خو د نوموړو په وینا له دوی سره یوازې 2,000 کسان راجستر دي چې 315 اویا د فاټا دي. نوموړي زیاتوي چې په ایډز اخته ګڼ شمېر کسان یا خو طبي معاینه نه کوي او یا هم خپلې کورنۍ یا ملګرو ته حال نه وایي. دا چې د دې ناروغۍ زیاتېدو مهم لاملونه څه دي، ډاکټر ایوب روز وایي په پښتونخوا کې د دې مهم لامل د سیرنج استعمال دی او په قبایلي سیمو کې بیا له بهره راغلي مسافر د دې ناروغۍ د زیاتوالي لامل ګرځي. ډاکټر ایوب روز زیاتوي دا هر څه په خلکو کې د پوهاوي د نشټوالي او د حفاظتي تدابیرو د نه استعمال له کبله کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د ایډز ناروغانو د اتحادیه جنرال سیکرټري ظهور خان وایي نوموړی په 1999 کال کې په ایډز ناروغي اخته سو او بیا یې میرمن هم په دې ناروغي اخته سو چې په 2015 کال کې وفات سو. نوموړی وایي د نور خلکو د ژوند ژغورلو لپاره باید دا ناروغي پټنه کړل سي.
کوشش وکړئ چې کم انسان ته دا مرضي خپل تر کومه پورې مو خپل کور کې حل نه وایو چې زه خپل ورو خویندې نه دا خبرې پټوم نو بل چا سره به زه څه ښېګره وکړم. هسپتال کې هم زه نشم ویلی، بل ځای نشم ویلی، یو ډاکټر زما علاج کوي. خدای دېنه کې د هغه ستنه پرېښو د هغه زما د هغه لاس کې لاړه زما ستنه ده. د هغه ډاکټر ژوند هم تباه شو، د هغه نرسې ژوند هم تباه شو. نو موږ دا کوشش وکړو کسیکس مثال خبره مو زب ازان یتم پټی باندې اروخ دساتی دهم مشتهرونو خو خړی تاسو ګوري نو دغه سې زه د خپل کوشش وکم چې مانه بل انسان ته نقصان ضرور نه رسي.
د روغتیا د پوهان په وینا د ایډز خورېدو مهم لاملونه جنسي اړیکې، د ډیرو خلکو لپاره د یوه سرنج استعمال، د نای په دوکان کې د خلکو لپاره د یوې چاړې کارول، او د ډاکټرانو لخوا په یوه آله د خلکو د غاښونو ایستل دي. خو دا چې حکومت د دې د مخنیوي لپاره څه کوي، ډاکټر ایوب روز وایي
دا بهر دکان کی هر ځای شهر اسپتالونو کی دا خبره مینډیټری نه بلکې کمپلسری ده چې یو خو دا خلک چې کوم دی دا سپاینه کارولی نه لپاره دا غریب چې نوی پلیټ استعمالي او دا شان د آی جی چې کوم دی هغه لپاره موږ نوی سرنجونه ورکړو حالان کې ورسره ورسره دا تاکید هم کړو چې تاسو نشئ کړی.
ایچ آئی وی ایڈز یا ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس یو ډول وائرس دی چې د انسان پر مدافعتي نظام حمله کوي او د دې نظام په کمزوري کېدو سره په بدن کې د ناروغیو مخنیوي ګران سي.
اجمل تورمن د کابل چپرسپانو ته کتنه کوي.
کابل چپرسپانو په خپلو نننیو غړو کې د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ او په اړه د نظرونو او غبرګونونو په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه د خپلې نننۍ غړې په سر مقاله کې لیکلي د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژۍ بیلابیل غبرګونونه راپارولې سي. په سر مقاله کې راغلي که څه هم د افغان حکومت مشرانو او د سیمې یو شمیر هیوادونو لکه هند له دغه ستراتیژۍ ملاتړ وکړ، خو یو شمیر نورو بیا په یاده ستراتیژۍ کې د ځینو ستونزو او ابهاماتو له کبله دغه ستراتیژي ناکامه بللې او په وړاندې منفي غبرګون ښودلی دی. سرمخل لیکونکي له دې ډلې د چین او روسیې نوم اخیستې لیکلي، چین د پاکستان په وړاندې د امریکا په دریځ انتقاد کړی او روسیې دغه ستراتیژي د یو تازه ناورین زیږونکې بللې ده. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمخاله کې لیکلي، ملت باید هغو کسانو ته وخت ورنه کړي چې د ترهګرۍ ضد پالیسي ناسمه بولي. هیواد دې کې دا څرګندونې د یو شمېر رسنیو او هغو سیاسیونو لخوا دي چې نه د ولس د خیر ښېګڼې دي او نه د هیواد لپاره کومه طرحه لري. په سرمخاله کې راغلي ولس باید په ملي او مدني هڅو، غونډو او کنفرانسونو کې د داشان ملي حاکمیت ضد کسانو پر وړاندې غږ پورته کړي. د سرمقاله لیکونکي په باور داشان کسان د پاکستان، چین او روسیې په شمول د افغانستان د تاریخي دښمنانو د ګټو د دوام لپاره کار کوي. او ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپلې نننۍ ګڼه کې د امریکا د نوې ستراتیژۍ په غبرګون د پاکستان د اندېښنو په اړه یوه مقاله چاپ کړې ده. په مقاله کې راغلي پاکستان لا د دغه ستراتیژۍ تر اعلان د مخه د ترامپ واک ته په رسېدو سره وارخطا و، ځکه د مقاله لیکونکي په خبره دوی پوهېدل چې له ناورین نه د افغانستان د وتلو په خاطر به د ترامپ ستراتیژي په هیڅ وجه د پاکستان په ګټه نه وي. د مقالی لیکوال په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی لیکلي، افغانستان اوس په ویخي او تهاجمي ډیپلوماسۍ سره کولای شي چې پر پاکستان د نړیوالو مرستې ودروي او لا یې څنډې ته کړي، او باید چې افغان مشران دا فرصت له لاسه ورنه کړي.
تاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
زه د ننګرهار غلجي دی ولسوالۍ د زریب خیلو د کلي څخه انور خبرې کوم. زه یې احمد ته دی اساره کې غلجي په ولسوالۍ کې یو کلینیک دا چې راغه دي چې څو په نامو باندې د هغه امیر دا هغه ټوله دوا وړي کړي او دوا ملته خرڅوي. سو یې غذایي مواد ټول
خبر طالبان آزاد خدمت وکړي.
دا اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو واوریدل. د اپل او ګوګل کمپنیو یو ځیرک یا سمارت قلف جوړ کړی دی دا چې څه خصوصیات لري اسمت ساروان براته وایي.
د اپل او ګوګل کمپنیو پخوانیو انجینرانو د څلور کاله کار او څېړنې په پایله کې د اټو په نوم ځیرک یا سمارت قلف جوړ کړ. دا قلف هغو ځایونو ته چې خلک ورته ډېر تګ راتګ کوي زیات پکاري شي. په دې قلف کې نه له کلي یا کنجي کار اخیستل کېږي او نه هم نمرې لري. اټو قلف ډېر خوندي دی او د زیات فشار په وړاندې مقاومت لري. په دغه قلف کې له داسې کلک پولاده کار اخیستل شوی چې زنګ یې نه وهي او حتی که تر زر ځلې زیات سخت او غیر عادي فشار پرې راوړل شي او تر دوه نیم لکه واري زیات بند او پرانستل شي له کار نه لویشي. دا قلف یوازې د موبایل ټلیفون د وای فای له لارې د یوه تنظیم شوي کوډ په وسیله خلاصیږي. د دغه قلف یو بل شی ګڼه دار چې د دنیا له هر ګوټه چې وغواړي بندېدای یا پرانستل کېدای شي. د اټو قلف جوړونکي وایي په دې قلف کې د کودونو له یو پرمختللي سیستمه کار اخیستل شوی چې په منظم ډول اپډیټ کیږي څو د هکرانو د حملو مخه ونیسي. دا قلفونه به د سش کال په منی کې بازار ته راووزي او لومړنۍ بیه به $609 وي. د دې لپاره چې دغه قلف سیستم پیچلی دی باید د متخصصانو له لوري نصب او فعال شي.
د زهرو کاروان تر پروګرام مخکې د خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د کابل په قلعه نجاره سیمه کې د امام زمان پر جمعه د پرونی برید د مرګ ژوبل شمېره لوړه سوې ده. د دې وزارت اماړي کو مسول اسماعیل کاوسی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې 28 تنه وژل شوي او تر 500 ډېر ټپیان دي. داعش ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار وایي واشنگتن په افغانستان او جنوبی اسیا کې د دوامدار مثبتې نتیجې په لټه کې دی. اچ آر مکماستر تیر ورځ په واشنگتن کې خبري غونډې ته دا خبره وکړه او ویل چې د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د ټولې سیمې په ګټه ده. د پاکستان د وګړو شمیر په وروستیو دوو لسیزو کې 208 میلیونه ته لوړ شوی دی. دا د پاکستان د نفوس تشمیرنې ادارې د وروستۍ سرشمیرنې ابتدایي پایلې دي چې پرون جمعه اعلان کړه. په پاکستان کې د وروستۍ سرشمیرنې د نهایي پایلو د اعلان دقیقه نیټه لا نه ده څرګنده شوې. شمالي کوریا نن د لاند واټن یو شمیر توغندي وازمیل. دا توغندي د جاپان د سمندرګي لور ته وتوغول. د جنوبي کوریا د لوی درستیز دفتر وایي چې دا توغندي په سمندر کې نږدې 2.5 کیلومتر وروسته لویدلې ده. د بلجیم چارواکي وایي یو کس په بروکسل کې وروسته تر هغه ووشتل سو چې دوه پوځیان یې پر چاقو ټپیان کړل. د فدرالي څارنوالي دفتر پرون ویل دا کس سخت ژوبل وو او روغتون ته انتقال سو خو وروسته یې له اخیستو ټپونو سا ورکړه. د بلجیم د څارنوالۍ ویاند وایي تر اوسه چې د دې کس په باره کې کوم معلومات شته هغه 10 کلن او په تروریستي فعالیتونو کې معروف نه دی. او د هاروی په نوم یو زورور طوفان د امریکا ټکساس ایالت ته رسیدلی دی. دا په تیره یوه لسیزه کې تر ټولو سخت طوفان ګڼل شوی. د امریکا د طوفانونو د ارزونې ملي مرکز اعلان کړی چې دغه طوفان په ساعت کې د 215 کیلومتر سرعت سره د ټکساس له سواحلو تیریږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی همت او زما همکاران د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر سوي یو. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزه وزارت په دې اړه اندیشنه څرګنده کړې چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان په اړه په خپل نوې ستراتیژي کې د نشي موادو سره مبارزې ته لومړیتوب نه دی ورکړی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د تیر اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د اسد میاشتې په بهیر کې دې مرکز ته د نشي موادو د قاچاق 8 قضیې له 9 مشکوکو کسانو سره یو ځای رسیدلې دي. د دې ادارې ویان خالد بوهید ازادي راډیو ته وویل د دې ټولو قضیو لومړنۍ څېړنې بشپړې شوې او د نورو څېړنو لپاره د نشي موادو او مسکراتو سره د مبارزې اختصاصي عمومي څارنوالۍ ته لیږل شوې دي. خاغلی موحد وای د اسد میاشتې په جریان کې له ټول هیواد څخه په مجموعي توګه شپېته قضیې د یو ایراني تبه په ګډون نه شپېته مشکوک کسان له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي او د ټولو قضیو ته رسیدګي سره همداراز دی وایي چې د دې میاشتې په بهیر کې له نشه یي موادو سره د مبارزې اختصاصي عمومي څارنوالي 101 قضیې اړوندو محکمو ته سپارلې چې ابتدایي محکمې 350 قضیې له نشه یي موادو او مسکراتو سره د مبارزې د استیناف اختصاصي محکمې 22 قضیې او د ستري محکمې د امنیت عامه دیوان د 21 قضیو په اړه پریکړه کړې دي. د یادونې وړ ده چې کابل ولایت د 22، کندهار ولایت د 12 او د هلمند ولایت د 5 قضیو په لرلو سره د قضیو د فهرست په سر کې راځي. بل لور ته د کورنیو چارو له نشه یي موادو سره د مبارزې معینت وایي د دې معینت کارکوونکو د کابل په شمالي دروازه کې 40 کیلو تریاک په داسې حال کې نیولی چې د شیدو په قطیو کې ځای پر ځای سوي ول. د دې معینت ویان مهدي کاظمي ازادي راډیو ته وویل دا تریاک په مسلکي توګه د شیدو په قطیو کې ځای پر ځای سوي ول چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د کابل په شمالي دروازه کې ونیول. دی وایي چې دوه کسان یې د دې پیښې په تړاو نیولي دي. د یادونې وړ ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو تر دې وړاندې د پراخو عملیاتو په ترڅ کې په 100 ولایتونو او لویو لارو کې 1650 کیلو نشه یي مواد او 90 تنه قاچاقکوونکي نیولي دي. وروستۍ پیښه دا ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت کارکوونکو د اسد میاشتې په بهیر کې د کابل په هوایي ډګر کې 23 تنه د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیولي دي. د دې ادارې ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل د دې قضیې لومړنۍ څېړنې بشپړې سوي او د لا زیاتو څېړنو لپاره له نشه یي موادو او مسکراتو سره د مبارزې اختصاصي څارنوالۍ ته لیږل سوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو او کشفي ارګانونو تر دې مخکې هم د نشه یي موادو د قاچاق په تور 28 تنه د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې نیولي وو.
محمد ایاز تر نکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د تیر اونۍ مهمې پیښې را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د نشه موادو وزارت په دې اړه اندېښنه ښیي چې د جنوبي آسیا هیوادونو په لړ کې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو په نوې ستراتیژۍ کې د نشه موادو پر ضد مبارزې ته لومړیتوب نه دی ورکول سوی. په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن:
زه نه غواړم چې د اساسي تغییراتو او غوښتنو په برخه کې چې موږ یې د افغانستان له دولت څخه لرو مخکې له مخکې څه ووایم.
یو نوې څېړنه ښیي چې په افغانستان کې شاوخوا 100,000 ماشومان په نشو اخته دي.
د خاغلی یوسف په خبره دا ماشومان له مور د شیدو رودلو او کورنۍ د نورو غړو له لورې په نشي مواد روږدي شوي.
شاپور په خوا د پډورو په کارخانه کې کار کاوه. د دل خلیه به دا کې سوا ورو چې هلته یې څه لیدلي او څه ورباندې تیر شوي دي.
کور والا دی تر زامنه و چې چیرې دا شیخ چې دی دا خو بی دینه شوی دی.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یو لنډه ډرامه هم لرو.
استاد څه شی دی رابر کړی دی؟
کمانډان صاحب سمټ می رابر کړی دی.
نو چې سمټ دی رابر کړی ولې دومره ورخطا دی؟ ته درې کسه موټر وګورم.
اوس خبرونه دومره مطلب راخلو. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د جنوبي آسیا هیوادونو په لړ کې د افغانستان لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې له نشه یي موادو سره مبارزې ته د لومړیتوب نه ورکولو په اړه اندېښنه وشوه. د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې له نشه یي موادو سره مبارزې ته ځای ورکول د افغان حکومت یو غوښتنه وه، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل چې له اداري فساد او نشه یي موادو سره مبارزه د افغان حکومت خپل مسؤلیت دی. په ورته وخت کې د جمهوري ریاست معنی وایي چې له نشه یي موادو سره مبارزه د افغان حکومت د 4 کلن امنیتي پروګرام په لومړیتوبونو کې راځي او دوی هڅه کوي چې په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې مرستې راجلبې کړي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عبادالله حنانزی وړاندې کوي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د خپل هیواد ستراتیژي اعلان کړه چې په هغه کې په افغانستان کې پر جګړه ډېر ټینګار شوی. هیله کېده چې د افغانستان له حکومت سره د ترسره شویو مشورو پر اساس به له نشه یي موادو سره مبارزه د ترهګرۍ د مالي سرچینو په توګه اعلان شي او د امریکا د ستراتیژۍ په سر کې به ځای ولري، خو داسې ونه شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د چهارشنبې په ورځ په خبري ناسته کې که څه هم د امریکا په ستراتیژۍ کې د نشه یي توکو سره د مبارزې په اړه څه ونه ویل، خو د یوې پوښتنې په ځواب کې له نشه یي موادو سره مبارزه د افغانستان د دولت مسؤلیت وباله.
زه نه غواړم چې د اساسي تغییراتو او غوښتنو په برخه کې چې موږ یې د افغانستان له دولت څخه لرو مخکې له مخکې څه ووایم، او زه دا هیله هم نه لرم چې موږ به په دې برخه کې له ټولو ترسره شویو پرمختګونو لاس پر سر شو. زما په نظر په دې ټولو برخو د افغانستان دولت مکلفیت او مسؤلیت لري، او له افغان حکومت څخه د افغانانو هیله هم همدا ده.
تر دې وړاندې ولسمشر غني د امریکا له متحده ایالاتو څخه غوښتي ول چې له ترهګرو ډلو او له نشه یي موادو له قاچاق کوونکو سره مبارزه پر یو وخت مخکې بوزي. ولسمشر غني دوه اونۍ مخکې په کابل کې د امریکا له نشه یي توکو سره د مبارزې او قانون د تنفیذ ادارې له مرستیال سره په لیدنه کې وویل نشه یي مواد، قاچاق کوونکي او ترهګرې ډلې یو د بل ملاتړ کوي. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت تاییدوي چې د امریکا په تازه ستراتیژۍ کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې دوی ته ډاډ نه دی ورکړل شوی، او نشه یي موادو ته د نړیوالې ټولنې نه پام کېدل دوی اندېښمن کړي دي. د دې وزارت وایان حنیف دانشیار ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې په راتلونکي کې له ولسمشر غني سره خپلې اندېښنې او نشه یي موادو په برخه کې تهدیدونه شریک کړي.
مبارزه با تروریزم
بدون نه تروریزم سره مبارزه له نشه یي موادو سره له مبارزې پرته امکان نه لري. له همدې امله له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت هڅه کوي چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه ډیر ژر دا موضوع د حکومت له رهبرۍ سره شریک کړي چې دا موضوع لږ تر لږه د هیوادونو د سیاستونو په کچه راپورته شي.
خغل د نشیار وایي که څه هم د امریکا متحده ایالات له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې مرستې کړي، خو په دې وروستیو کلونو کې د واشنګټن مرستې لګې شوې دي چې په دې سره به د کوکنارو له منځه وړل او د نشه یي موادو د قاچاق مخنیوی ټکنی شي. خو د جمهور رئیس مرستیال ویان نجیب الله آزاد وایي له نشه یي موادو سره مبارزه د افغانستان د حکومت څلور کلن امنیتي پروګرام له لومړیتوبونو څخه ده، او دوی هڅه کوي چې په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې مرستې هم راجلب کړي.
زموږ څلور کلن پلان امنیتي پلان چې هغه نه یوازې د ترهګرو د ماتې یعنی دفاعي او تهاجمي پلان دی، د مخدره مواد وړاندې په دې پلان کې شامل دي، ځکه مخدره مواد وسایلو څخه دي چې له هغه څخه استفاده باندې ترهګر خپل مالي پښتنو پوره کوي او خپل کړي لپاره افغانستان کې له مخدره مواد کار اخلي. دې برخه کې نړیوال شریکانو وارو خبرې هم شوي دي، او د مشروطه ډاډ هم راغلی دی د مخدره موادو په وړاندې کوم برخې د افغانستان تر څنګ ولاړ دي.
د افغانستان د مشرانو جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون مشر په افغانستان کې د ننه د نشه یي موادو له کښت او تولید سره مبارزه د افغانستان د حکومت مسؤلیت ګڼي، خو ټینګار کوي چې په سیمه او نړیوالو بازارونو کې د نشه یي موادو زیاته غوښتنه او د نشه یي موادو له قاچاق کوونکو نړیوالو شبکو سره مبارزه د افغانستان د حکومت له وس څخه وتلې خبره ده.
د نشه یي موادو پر ضد مبارزې په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه مو د مرسلین ارسلا راپور اوریده. په دې وروستیو کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې وسلوالو طالبانو ته افغانستان په ځینو ناامنه سیمو کې د پوډرو د ځینو کارخانو کنټرول او مشرتوب په لاس کې اخیستی او له دې لارې خپل مالي لګښتونه پوره کوي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د مشرانو جرګې له غړي ګل احمد اعظمي سره مرکه کړې، او په پیل کې ځینې پوښتنې چې د افغانستان لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې نشه یي موادو ته لومړیتوب نه ورکول به د افغانستان پر امنیت څه اغیز ولري.
دغه مرچ د افغانستان خلک تروریزم دورولي، د مخدره توکو کښت، زراعت، ترانزیت، قاچاق او مافیایي کړي چې د بینالمللي تروریزم تمویل کوونکي دي. نو د نړۍ ته خصوصا د امریکا متحده ایالاتو ته پکار ده دغه خپله روښانه پالیسي د تروریزم پر ضد او د پاکستان سره د مناسباتو په هکله روښانه کړه. مخدره موادو په هکله هم باید دوی د افغانستان د حکومت ملاتړ کړی وای او پداګه کړي وای چې موږ به په انسیو او دا نه تر افغانستان ته تعقیب پیدا وکړو ترڅو بلکې سیمه او نړۍ ته. نو موږ یې رمن چې دا اوس هم امریکا، ناتو او نړیواله ټولنه افغانستان باید د مخدره توکو د مبارزې په ضد هم تنافري نشي.
از میسه په ستراتیژي کې د سویل شي کرچینور امریکا په افغانستان کې مل جوړونې برخه کې ډېر روانه نه اخلي او دا خپل افغانان تپریدي. تاسو په نظر افغان حکومت څونه توانایي لري چې له مخدره موادو سره البته ریښتینی او موثر مبارزه وکړي، ځکه دغه مخدره مواد یو نړیوال او سیمهیز مازل دی او افغان حکومت نشي کولای لغه نړیوالو عواملو سره مبارزه وکړي.
مخدره موادو قاچاق ترانزیت دا تنه په افغانانو باندې مناسبه نه دی، هغه اکثره عمده ګټي نړیوال مافیایي کړي وړي، سیمه ایز مافیایي کړي وړي. د دې په خاطر دغه چې د تروریزم په ضد یو جهاني مبارزې ته ضرورت دی، د مخدره موادو په ضد هم یو نړیوال اتحاد او مبارزې ته ضرورت دی. ولې دا هم نه تعدیر افغانانو ته دی، هم سیمې ته دی او هم نړۍ ته دی. ولې دا د نړۍ ټول تروریستي ګروپونه تمویل او تجهیز او تصدی د دغه مخدره توکو د عواید څخه دي. نو زه هیله من یم چې افغانستان باید نړیواله ټولنه سره پرېنږدي.
اړتیا څه ده په کومه کچه همکاري ته ضرورت دی د افغانستان او امریکا متحده ایالاتو په ټوله کې د افغانستان له متحدینو سره چې د دې مخدرو موادو سره مبارزه وشي؟ ځکه له داخلي عواملو سره خو بیا افغان حکومت مبارزه وکړي، د نه کښ نه بې جلوګري وکړي. قاچاق څنګه کیدای شي چې په نړۍ په کچه او په سیمې په کچه قري شي او نور دا عوامل چې د تروریزم د تمویل یو مهم عامل دی؟
په افغانستان کې مختلف تروریستي ګروپونه دي، نو دغه تروریستي ګروپونه تمویل یې د همدغه نه کیږي. نو او د افغانستان د حکومت سره باید کومک مرسته وشي چې دوی د خلکو ته د کار زمینه بهتره مسایل شي او جدي ګامونه باید واخیستل شي. دغه چې تروریزم دوی دښمن ګڼي، مخدره توکي قاچاقونکي هم باید دوی دښمن وګڼي.
د مشرانو جرګې له غړي ګل احمد عظیمي سره مو د مرسلین ارسلان مرکه اورېده.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د مخدره موادو سره د مبارزه او قانون د تنفیذ په برخه کې د امریکا د نړیوالې ادارې نوې څېړنه شي چې په افغانستان کې شاوخوا 1,00,000 ماشومان په نشو اخته دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له دې عمل اندېښنه شي چې د معتادو ماشومانو شمېر ورځ په ورځ مخ په ډېرېدو دی. د افغانستان د نشي موادو پر ضد مبارزې وزارت هم دا شمېره مني او زیاتوي چې پر دې سربېره 1,000,000 نور ماشومان هم د نشي موادو د استعمال له امله اغېزمن شوي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسوده نیازی وړاندې کوي.
له مخدره موادو سره د مبارزې او قانون د تطبیق په برخه کې د امریکا د نړیوالې ادارې وڅېړنه چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په همکارۍ ترسره شوې ښیي چې په دې هیواد کې د معتادو ماشومانو شمېر مخ په ډېرېدو دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د استعمال کمولو یا کاهش تقاضا رئیس شاپور یوسف ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې نږدې 1,00,000 ماشومان په نشه یي موادو روږدي دي، خو د هغو ماشومانو شمېر تر دې هم ډېر دی چې د نشه یي موادو له استعمال څخه متاثر شوي دي.
باسوس سروي سال 2014
د مخدره موادو سره د مبارزې او قانون د تنفیذ په برخه کې د امریکا د نړیوالې ادارې د وی سیډنې لمخې په افغانستان کې یو شمیر ماشومان په مستقیم ډول نشئی مواد استعمالوي. د دوی شمیر نږدې 1,00,000 کسانو ته رسیږي. دوی معمولا هغه کسان دي چې د کورنوي غړي نشئی مواد استعمالوي. اوس یې ماشومان هم حڅول چې نشئی مواد استعمال
کړي. مدار ساختن کې استفاده کوي مواد مخدر.
د خاغلی یوسف په خبره دا ماشومان له مور د شیدو رودلو او کورنۍ د نورو غړو له لوري په نشئی موادو روږدي شوي، خو ډیری برخه یې هغه ماشومان دي چې په مستقیم ډول نشئی مواد استعمالوي. د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په افغانستان کې 3,000,000 کسان په نشئی موادو روږدي دي چې 1,000,000 ښځې او نږدې 1,00,000 ماشومان دي. اوس مهال د افغانستان په پایتخت ولایتونو کې د روږدو کسانو د درملنې 100 مرکزونه شته چې د عامې روغتیا وزارت په خبره د دې مرکزونو په سلو کې 100 د ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره ځانګړي شوي دي. د دې روغتیایي مرکزونو تر څنګ د عامې روغتیا وزارت د ماشومانو لپاره په کور کې درملنه نومي صحي پروګرام هم لري، ځکه ځینې کورنۍ د بېوزلۍ له امله او نورې نه غواړي چې خپل ماشومان روغتیایي مرکزونو ته ورولي. د نشئی موادو پر ضد د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشیار وایي پر 1,00,000 معتادو ماشومانو سربیره نږدې 1,000,000 نور ماشومان هم شته چې د نشئی موادو او احتیاط څخه اغېزمن شوي دي. له همدې امله دوی له کورنۍ او ښوونځي سره په ګډه کار کوي چې د دغو ماشومانو د احتیاط مخه ونیسي.
موږ هم په دې اړه اندېښنه لرو. دغه 1,000,000 هغه مخته‌ای کسان دي چې مخدره مواد استعمالوي، په دې معنی چې تر اوسه پورې لا په نشو روږدي سوي نه دي، خو له احتیاط څخه اغېزمن سوي دي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د کوکنارو پراخ کښت د مخدره موادو تولید او نشئی موادو په اسانۍ سره لاستراول د اندېښنې وړ بولي. د دې کمیسیون ویان بلال صدیقی وایي دا ماشومان په نشو اخته دي، په کور او ټولنه کې له بېوزلۍ او زور زیاتي سره مخ دي، د ښوونې او روزنې له حق څخه بې برخې دي، دغه ډول له ذهني ودې څخه هم پاتې دي. دا هغه ستونزې دي چې که یې مخه ونهنیول شي نو دا ماشومان به ښه راتلونکي ونه لري.
په افغانستان کې د معتادو ماشومانو په اړه مو د مرسجل ارسلا راپور اورېده.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه نوځي
کله هم د کوکنارو بدل نشي
کی مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه.
اوس د خبرونې په دې برخه کې له یو معتاد سره مرکه در اورو. د ننګرهار ولایت شینوار ولسوالۍ اوسېدونکي شاپور د ډېرو پیسو ګټلو لپاره د پوډورو په کارخانه کې کار شروع کړ، خو پام یې نه و چې دا خطرناکه کار به یې هم ځواني وخوري او هم به یې په ټولنه کې اعتبار له خاورو سره خاورو سي. زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ده سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې لومړی یې څنګه نشې ته مخه کړه.
پلار نه خو واړه پاتې و، نو ماته ډېر غټ پامیل پاتې و. نو بیا چې طالبان حکومت راغی دا کار خو آزاد و، او لومونږ به په دې کارخانه کې مزدوري کړه، نه میاشتو میاشتو مزدوري به هم کړه. چې بیا به کله کور ته لاړو نو دردونه به راته و، ګولۍ ډاکتر لا بل بل دا درد نه ورکېده. خو بیا وا چې دو سکوت وکړ کور لاړ پاکستان له هلته هم بس یاره په همدې کې اخته و، ګیره غټه وه. کور والا دی تر زامن راغونډ شو چې یاره دا شیخ چې دی دا خو بېدینه شوی دی. خو بس رئیساری کوم چې دومره پامیل دی، دوه د ښځې دي، بچیان ده وګوره او تا دا کار وګوره. نو ډاکټر مفتی ته بوتلم چې دا ذهني بیمار دی. شپږ ورځې تداوی را لوکړه، 5500 روپۍ زما ورور نه واخېسته. چې راووتم بس څلور کسه باډي کاټانه سره ګرځېده چې کوم پله به زه تلم، ماسې دوه تر زامن دوه ورورونه دا ماپسې مکمل و. خو بس و بیا م ځان هغه ډبه واخېسته، هغه م چلوله د هغه سره بس ډرې وران چې به چا به چرس سګرټ وګوره. چې هغه شیخې لوګۍ ووته، خو ډېر نن داسې داسې دغه ګاډ واډي ما سره خو ګاډي کې بیا باډي ګاټان سورلی م پکې کرسلو. نو بیا چې مې لوګۍ ونیو بیرته دا میکروب را کې بیا رپارې چې څنګه متوجه شوم مادي ځای کې ما خیر اسپکې کړې رالم مارکوله مارکوله چې رالم هلته تیار په کور کې خوی کارخانه وه په شینوارو کې، هغه تیار د دېرشو کالو نشی یې هغه سره یو ځای شوم. بس خدا خورین را ټول شروع ماته چې ماما یا دا الالو او یا بزان شپخانه ترسای رید دی مده دیر دیندار دی. اغاز ما د کور نه مانه و چې استاد ارزکم نه روا دی. بس لاړو خخت و بټول لاړ، اول ته مورم بوتلا و چې زمون خخت یا چو او ته چې څکړی تا ته اجازه مارکون را ل مرزان کې مت کې مکور ونیو. ما اوس 15 بچی نه منه مسی 240 کال عمر لرم. تعالی خدانی په کار
تاسو د کارخانه خبره وکړه، چیرته د کارخانه کې کار کاوه او څه کار دی کاوه؟ کارخانه
شینوارو کې دا عدل خیلو ته د جنجا شګه کارخانه و په دغه کې و موږ دا کار کړ. دا خلک چې د ګردیز او کندار او دزن و راتله اړکه چاک برو تاریخ پر اوړو بیلرو ته مچول ډانګونه بو کې و بیا بیره ایسته هغې ته بیې اوبو را چولې بیې را پخوله بیا به هغه موږ هغه ټوټو نه ایسته هغه ټوټې نه چې وباسې دا یو ګرد تر پورته کوي. دغه ګرد چې دی دا زموږ به خولې تړلې وې، خولې به شو دیښتو او سره نواته بدن ته. نو چې کله به دا کار بند شو نو بیا به موږ باندې داسې خوږو چې بیخي به هی څنګه ټینګېدی، نو شګامار غوندې داسې به تاویندو چې بیرته به دلته راغلو موږ به بیرته آمده شو. خو اخر په دې پوه شو چې یاره دا شی بس بدن ته نه نوت، بیا هم ځان نه شو کنټرول کولی، بس مجبور و ځان به هم راسول که سر یې روپۍ نه راکولیم.
هلته څو روپۍ درکړې؟
1000 روپۍ شپه یې موږ له راکوله کالدارې، او همداسې 15000 هم کې راکړې، 10000 به هم راکړې. هغې باندې بې زکات مو میخوده.
دغه استادان هم د کوم ځای و؟ هغوی
استادان خو چې کوم و هم د شینوارو، او کار چې موږ کړ تقریبا 40 کسه به موږ لګیا و. دې کې به دوه استادان و، دا نور ټول مزدوران و. چې موږ هغه اخیر بځای و هغه سخت ځای کې موږ کېنولې، موږ نه پوهېدو ساده و.
تی ماته دغه پروسه تشریح کولی شي چې سره کمی جوړول چی چی سره ګډول او بالاخره نتیجه چی کړي؟
اول خو تاریخ چې واچې چونپ سي اچي، بیا چې دروځي نمرته چې وچ شي، بیا دې ته تیزاب ورچې نامه ده، بس دا پوښ شي.
بیا دیتا یوزی خر مالویل که گی یوزی سپین اسپین که بیا دیر شیشین اغی نامین رازی اغا استاد روزی مونیا دا و اسیل دی و دا شیشین اپ که لگه دا خو اغا یو چو شیشین رو نامیب که راز دای
نلی یو کلو تاریا کس خصوم رو پودر جوڑی
یو کلو نه جوڑه گی و کلو نه یو کلو جوڑه گی
تا ویل سی ما تا دیر جات کور را لگاری و غط کور و سرال دیستام نشه که ولی داد کور گزاره دی سنگه که ولی نشه مسار
پا نشه که پیدا بولی کنه چه دوغلا مزدوری کرا کنه دا پاکستان لچه لارم هم حالتم هم دا خلکو هم دا خلکو والتم کارخانه وی پاس رغره که لگولی وی هم دا مزدوری ما لکره و را وڑای
چون وقتی او تا اول ورستاست دا کارخانه که کار که
وطم چه دا پینزه کارا پوری دا پا عمل که زاخته هم خاص پودر دی بس گرد کول مزان تا گرد مجورو چه کابل لرالم بیام دماغی شروع کرو دلتا دماغی سی رو غرزولم
جالب خاطره دزون دیرا تا وای
تا پا علای کنو کرا چه مایناگانی پا دی مختر شوی وی پراتاو ماینا پراتاو دا وزر یاس پراتاو روا مخشتم ها چه مرا ناوی چه نا نو دست ما پری خودا چه کل دا شای جور شو رووت او خوری کرد دا ماینا را علا دیلا دا سیب که واوخت رو واوخت دا ماینا دا سی چکاری اکری والو تا غواگانی پروک دی شوی وی مرغی پروک دیو
تاسو ولز سو پیو مغټه ګیرم یو کنه دا ګیرم کله کله مزاحمت کوي کله سی بلانډیواله نو سره کې نستی څه فکر دی
دومره شرمیدم کنه چې دا باندې چې وست په دا وست د کابل کې مرخصت کنه چادر نه دی دنه م پګړی ونه مخ په م پټ کړ د تشی نه چې د خپل ګیری نه شرمیدم او د خپل ګیری را وستای می ما چې اصلي ته هم کما چې پولیس ته ونیسی تا ته به یی چې داستا ګیره وګوره ته چې داسې کارونه کړې به دې چې دا نور خل بد څه
لشاپور نوی معتاد سره مو د محمد ایاس تندک مرکه اورېده چې د پډورو په کارخانه کې کار کاوه او له دې عمله په نشو اخته سوی وو. دا د ورو ورو د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته را نږدې سو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. پولیسو 300 ګرامه چرس نیولي او د ولایت امنیه قمندان غواړي چې د خبریالانو، قومي مشرانو او مدني فعالانو په مخ کې وسوځوي. خو په دې وخت کې ناڅاپه والی راځي او قمندان ته وایي چې چرس ونه سوځوي. دا چې والی د څه لپاره راغلی او اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
استاده موټر دې لږ چنډې ته ودروه.
سمه ده قومندان صاحب.
څه شی دې رابار کړی دی؟
کماندان صاحب سیمنٹ مې رابار کړی دی.
نو چې سیمنٹ دې رابار کړی ولې دومره ورخطا یې؟
نه ورخطا نه یم کماندان صاحب، زه دغه ډول خبرې کوم.
خیر خبرې به دې دغه شي وي، خو دا رنګ یې ولې داسې ژر شو؟ خامخا څه خبره سته؟ ته ودرېږه زه موټر وګورم.
کماندان صاحب بل شی نشته، یوازې سیمنٹ دی.
ته ودرېږه زه دا یو څو بجو وګورم.
سمه ده وګوره کماندان صاحب.
استاده ته دا بوجه وګوره، دا څه شی دی؟
سب سمیټ دی.
ها سمیټ دی؟ ها تر سمیټو لاندې د چرچې کې دی او ما ته وایي چې سمیټ دی. ها
کماندان صاحب بس چاته مه وایه، زه او ته به سره جوړ شو.
څنګه به سره جوړ شو؟
کماندان صاحب شل بوجه چرس مې رابر کړي دي، نیم یې ستا او نیم یې زما، یعنی پیسې به یې درکم.
ها ته ما ته رشوت راکوې؟ ها
که پیسې نه غواړې خیر دی، چرس ته واخله خو ما پرېږده کماندان صاحب.
نه د پیسې اخلم او نه تا خوشې کوم. ته چې د چرسو قاچاق کوې باید خامخا جزا ووینې.
خیر دی کماندان صاحب.
بس هر څه چې وایې بیا یې محکمه کې ووایه. پولیسو راسې دی ونیسئ، لاسونه یې وتړئ.
درنو قومی مشرانو، مدنی فعالانو او خبریالانو، تاسو ته معلومه وی چې زموږ صادق او زړور پولیس شپه او ورځ زحمت ګالي او د نشئی موادو پر ضد مبارزه کوي. د دې هڅو په لړ کې پرون 300 کیلوګرامه چرس نیولی چې دا د اوس ستاسو په مخ کې سوځو.
کومندان صاحب ولی صاحب راغی؟
څه وایي؟ ولی صاحب راغی.
هله ژر سو چرسو ته ور واچوه. سمه ده
صبر وکئ یو ځلې مه سوځوئ، زه یې ګورم. والی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام. دا څه شی سوځوي
والی صاحب؟ دا هغه چرس دی چې پرون زموږ پولیسو نیولی وو.
په دې خبر یم چې پولیسو چرس ونیول، خو دا رښتیا هغه چرس دی که کوم بل شی دی؟
والی صاحب، ټولو خلکو ته مې ور وښودل، هغه ته هم وګوره، له لرې ښکاري چې چرس دی.
ته ودرېږه چې زه یې وګورم.
والی صاحب، هسې ځان مه په تکلیفه وه، هماغه چر سوځوم چې تاسو ته مې ویلي وو.
ښه ښه، دا چرس دی؟ ته خلک غولوې؟ ته ښه ورته وګوره، دا چرس دی که نکریزي؟
والی صاحب
چوپ شه خاینه، چرس دې پټ کړی او پر ځای یې نکریزي سوځوې؟ د خلکو په سترګو کې خاورې شیندي. ه پولیسو، دې ونیسئ او لاسونه یې ور وتړئ. خبریالانو، راشئ په خپلو سترګو یې وګورئ. زموږ زړور پولیس له قاچاقبرو څخه چرس نیسي او مشران یې پټوي، پر ځای یې نکریزي سوځوي. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې دا خاین قومندان چې ستاسو مخ ته ولاړ دی، خامخا به خپله جزا وویني.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.